درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت د مخام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری مجلې ته خرغلی ز فریده هوټ سیفیم پر روانه خبری مجلې کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ورځ وروسته تر دې چې ولسمشر کرزی وویل چې له ایران پیسې اخلي څرګند کړه چې افغانستان ته پیسې ورکړي دي. د امریکا متحده ایالات د ایران د مرستو ته د شک په سترګه ګوري. پاندې موضوع مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم راخسته دي. د خبرونه البته د روانه خبری مجلې پترس کې په اورګزو ایجنسی کې په د خیبر پختونخوا په دې سیمه کې د نخټو پاړه هم ریپورت لرو. نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په دې اړه چې ولې په ځینو سیمو کې انتخابات نه دي ترسره شوي شکایتونه وڅېړي او په اړه به قانوني چلند وکړي. ایران نن وروسته له هغې چې ولسمشر کرزي اعتراف وکړ چې له تهران څخه یې له پیسو ډکې خلطې ترلاسه کړي دا ومنله چې افغانستان ته یې مرستې ورکړي. د شفافیت د یوې نړیوالې محصې لخوا افغانستان او عراق د نړۍ هغه هېوادونه بلل شوي چې پکې تر ټولو زیات مالي فساد دود دی. او د عراق د جرمونو سترې محکمې د عراق پخوانی د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدراعظم طارق عزیز د مرګ په سزا محکوم کړ. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په دې اړه چې ولې په ځینو سیمو کې انتخابات نه دي ترسره شوي شکایتونه وڅېړي او په اړه به قانوني چلند وکړي. ولسمشر حامد کرزي هم پرون په خپله وینا کې وویل چې د غزنی ولایت دوه ولسوالیو په ګډون په یو شمېر نورو سیمو کې چې انتخابات نه دي شوي باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په اړه اقدام وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي احمد زیار رافعت نن په کابل کې د ولسمشر کرزي د دې غوښتنې په غبرګون کې وویل دا وایي دا کمیسیون یو داسې اقدام نشي کولی چې د قانون له چوکات څخه بهر وي. د یو شمېر سیمو خلکو شکایتونه کړي چې سره له دې چې په سیمو کې نسبي امن ټینګ دی د رایې ورکولو مرکزونه پکې نه دي پرانیستل شوي. د هرات ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په بم چاودنه کې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان په شمول درې تنه پولیسو ووژل شول. وبخۍ د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان او د غراز درې تنه پولیسو ووژل شول. د هرات والي ویان نقیب الله اروین د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د بده مرغه سهار د اوبې ولسوالۍ امنیت قمندان د دندې په مهال د سړک د غاړې ماین په چاودنه درې تنه پولیسو سره مړ درې تنه نور ساتونکي ټپي شوه.
طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په دې چاودنه کې ډېرو پولیسو ته تلفات رسېدلي خو د هرات چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. ایساف ځواکونو په تخار ولایت کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو د یو مشهور قمندان د وژلو خبر ورکړ. ایساف په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې قاري محمد عمر چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړی او د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د طالبانو قمندانو تېره ورځ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې عمر د چاودونکو موادو په جوړولو کې ځانګړی مهارت درلود او د تخار په ګډون کندوز ولایت یې هم ناامنه کړی و. د پنجشیر ولایت د ښځو د چارو رئیس وایي چې تېره شپه په کور کې د شوې چاودنې تر شا سیاسي انګیزه موجوده ده. د ښځو د چارو رئیس مریم پنجشیری ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په دې چاودنه کې د کورنۍ غړو ته زیان نه دی رسېدلی خو ډېر مالي زیان ورته اوښتی دی. د پنجشیر ولایت چارواکي وایي چې د دې پېښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په شمال کې د تښتول شوي هالنډي وګړي د بیا موندلو په هدف پراخې څېړنې پیل کړې دي. دغه هالنډي تابعه چې له یوې مرستندویه ټولنې سره یې کار کاوه پرون د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې له خپل افغان موټر چلوونکي سره یو ځای د ناپېژندل شوو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو. د کورنیو چارو د وزارت ویان زمري بشري په دې اړه د ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته نه ده روښانه چې دغه هالنډی د چا لخوا تښتول شوی دی.
اوس اجالتن دانه معلومه ایش چی دوی چیری وڑی او دی چال خوا دوی خطاب سوی دی دا هم معلومه نده چی دا کارکوون که چی ویلکیجی و خیره موسی تا کار کی دی کمی مو خیلی پارا قندوس دتلل
دی. حالان حکومت هم دی خپل دغ طبعه تختوانه انتاید کرده. ایران نن وروسته له هغې چې ولسمشر حامد کرزي اعتراف وکړ چې له تهران څخه یې له پیسو ډکې خلطې ترلاسه کړي دا ومنله چې افغانستان ته یې مرستې ورکړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمان پرست وویل ایران د خپل ګاونډ د امن کولو په اړه ژورو اندېښنو ته په پام سره د افغانستان له بیا رغونې سره مرسته کوي. مهمان پرست د مرستو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. کرزي پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې دا ومنله چې د دفتر رئیس کله ناکله له ایران څخه نغدي مرسته چې اندازه یې 200,000 یورو ته رسي ترلاسه کړي دا مرسته شفافه وه او د جمهوري سیاست له دفتر سره شوې ده. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د شفافیت د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا افغانستان او عراق د نړۍ هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر ټولو زیات مالي فساد دود دی. په برلین کې میش ترانسپیرنسي انټرنیشنل مؤسسې چې په نړۍ کې پر اداري فساد څارنه کوي په خپل کلني راپور کې سومالیا د نړۍ تر ټولو په اداري فساد ککړ هیواد بللی دی. له افغانستان سره میانمار یا پخوانی برما دوهم مقام شریکوي، ورپسې عراق درېم مقام ګټلی دی. د اداري فساد څارنې د نړیوالې مؤسسې د شاخصونو له مخې د نړۍ په 178 هیوادونو کې ډنمارک، نیوزیلند او سنګاپور هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې د اداري فساد اندازه کمه ده. د امریکا متحده ایالاتو 2 ځای نیولی دی چې د لومړي ځل لپاره په 15 کلونو کې په اداري فساد ککړو د نړۍ د لومړنیو 20 هیوادونو له لیست څخه وتلی دی. د عراق د جرمونو سترې محکمې د عراق پخوانی د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم طارق عزیز د مرګ په سزا محکوم کړ. د محکمې د رسنیو څانګې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې عزیز د اسلامي ډلو په ځپلو کې د خپل رول په خاطر په دار زړولو محکوم شوی دی. تیر 2009 میلادي کال عزیز په 1992 کال کې د بغداد د 240 سوداګرو د اعدام په خاطر په 15 کالو بند محکوم شوی وو، او پر دې سربیره د عراق له شمال څخه د کوردانو په لرې کولو کې د هغه د رول په خاطر 9 کاله د بند نور سزا هم ورکړل شوې ده. عزیز ویلی چې دی په ټولو مواردو کې بې ګناه دی. طارق عزیز چې مسیحي دی په 1993 کال کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل شو او په 1999 کال کې مرستیال صدر اعظم شو. هغه د 2003 میلادي کال په اپریل میاشت کې وروسته له هغې چې د صدام حسین رژیم نسکور شو په خپل ځان امریکایي ځواکونو ته تسلیم کړ. د راپورونو له مخې عزیز چې سکته تیره کړې ده ناروغ دی. د عراق د جرمونو سترې محکمې د غرال د صدام حسین دو نورو لوړ رتبه همکارانو ته د مرګ سزا ورکړې. په مرګ محکوم شوي د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صدام شاکر او د هغه اجرایوي سکرتر عابد حمود دی. عراقي چارواکي وایي چې نن په عراق کې د یوه جګړن په شمول 8 تنه بم چاودنو کې ووژل شول. د بغداد په مرکزي برخه کې د پلان د مرستیال وزیر د موټر پر کاروان یو بم وچاودید چې یو لاروی وواژه او 3 تنه نورې ټپیان کړل، خو دغه چارواکي او ساتونکي ترې بچ شول. بله بمي حمله د باقوبه ښار شمال ته په 8 کیلومتره کې وشوه چې پکې د یوه جګړن په شمول 6 سرتیري ووژل شول. د انډونیزیا چارواکي وایي د سوماترا ټاپو د هغو ساحل لوی سیمو 30 اوسیدونکو وژل شوي او 160 نور چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي تر اوسه ترې تم دي چې د سوماترا په سواحلو کې د یوې زلزلې له امله د سیمه ییزې څونامي څپو ځپلی وو. د دوشنبې په ورځ ناوخته د ریختر په اندازه 9.5 زلزلې د څونامي 3 متره لوړه څپه راپورته کړې وه چې لږ تر لږه په 2 ساحلي کلیو کې سلګونه کورونه له ځان سره یووړل. او د پاول په نامه هغه اختاپوس چې د فوټبال د نړیوال سګنی جام د لوبو د نتایجو په خاطر په نړۍ کې ډېر شهرت ګټلی و مړ شو. د جرمني د اوبرهاوسن اکواریوم چې دغه بحري ژوی پکې ساتل کېده د یو بیان په خپرولو سره وویل چې پاول تیره شپه مړ شو. دغه اختاپوس د روان میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د 8 لوبو د نتایجو سمه وړاندوینه کړې وه. پاول د هغو هیوادونو پر بیرغونو کې ناست چې مسابقې به ګټلې. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
شپږ بجې او 8 دقیقې دي. د ازادۍ راډیو په رمانه خبری مجله کې تاسو ته د راټولو شوو مطالبو د اورېدو بلنه درکوم. ایران چې د مخې په کابل کې سفارت افغانستان ته د پیسو ورکولو په برخه کې د وی امریکایي ورسپانې ریپورت رد کړي وو، اوس یې د خبره تایید کړه. ځینې کارپوهان دې مسلې ته اشاره کوي چې د پیسې افغانستان ته د ایران د ولسمشر له وروستي سفر سره سم کابل ته وړل شوې وي.
ویل کېږي چې هغه وخت چې احمد نژاد کابل ته راغی دا پیسې هغه وخت راوړل شوې دي.
د تنګو هیواد افغانستان ته د عسکرو د استولو ژمنه کړې ده، او د خبری مجلې په ورسوي کې به د خیبر پښتونخوا په ورکسو کې له وروستیو نښتو خبر شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ورځ وروسته تر دې چې ولسمشر کرزی ویل چې له ایرانه پیسې اخلي څرګنده کړه چې افغانستان ته مرسته کوي او پیسې ورکوي. د امریکا متحده ایالات د ایران دې مرستو ته د شک په سترګه ګوري. احمد شیبر په همدې موضوع ریپورت لري.
ایران نن ومنله چې له افغانستان سره مرسته کوي. تر دې مخکې په کابل کې د تهران سفارت د نیویارک ټایمز رپورت له خندا ډک بللی و چې ایران د ولسمشر کرزی د دفتر رئیس ته نقدي پیسې ورکوي. سفارت ویلی وو دا ډول اوازې د ځینو لویدیځو رسنیو له لوري د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو په نیت خپرېږي او غواړي د تهران او کابل ترمنځ غښتلي اړیکې زیانمن کړي. نیویارک ټایمز روانه اونۍ رپورت ورکړ چې تهران د ولسمشر کرزي د دفتر رئیس عمر داوودزی ته پیسې د دې لپاره ورکوي چې د افغانستان په جمهوري ریاست کې خپل نفوذ پراخ کړي. تهران له افغانستان سره د مرستې خبره اوس وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي وویل له تهرانه د نغدو پیسو کڅوړې ترلاسه کوي. د ولسمشر کرزي دې خبرې امریکا اندېښمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کراولی وویل د امریکا حکومت د ایران له لوري کابل ته د پیسو ورکولو په معامله کې شک کوي. کراولی زیاته کړه چې ایران د ګاونډیانو په چارو کې مداخله کوي.
موږ به د افغانستان حکومت ته فرصت ورکړو چې ووایي د بهرنیو هیوادونو مالی مرستې څنګه لګوي، خو موږ د ایران د هدفونو په اړه شک لرو او دا ځکه چې ایران د خپلو ګاونډیانو د بې ثباته کولو سابقه لري. موږ هیله من یو چې ایران به د افغانستان په راتلونکي کې جوړوونکي ونډه واخلي.
د شنبې په ورځ د نیویارک ټایمز رسپانې له راپورټه دوی ورځې وروسته ولسمشر کرزي په کابل کې وویل په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندېدلو له امره وروسته ځینې لویدیځې رسنۍ د افغانستان د حکومت پر ضد تبلیغات کوي.
حکومت ایران سال یک بار یا دو بار با یورو گای 5 لک گای 6 لک گای 7 لک یورو با دفتر کمک میکنه و کمک رسمی است.
د ایران حکومت په کال کې یو یا دو ځله د جمهور ریاست دفتر د لګښتونو لپاره کله 15 لک کله 6 لک او کله 8 لک یورو مرسته کړي او رسمي مرسته ده. داوودزی زما په امر له ایران څخه دا پیسې اخلي او موږ د ایران له حکومت څخه مننه کوو.
په ما بسار مفید است په تشکر میکنیم او داوودزی رسمي کار میکنه.
د ولسمشر کرزي له سرګندونو وروسته چې کله د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند رامین مهمان پرست څخه پوښتنه وشوه، هغه وویل د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د یو ګاونډي په توګه د دغه هیواد ثبات ته اندېښنه لري او د دغه هیواد په بیا رغاونه کې یې ډېره مرسته کړې ده. مهمان پرست زیاته کړه چې ایران به په راتلونکي کې هم دغو مرستو ته دوام ورکړي. مهمان پرست د دغو مرستو ډول څرګند نه کړ چې په څه ډول دي. ایران د امریکا د دفاع وزارت هغه خبره شوې سری اسناد چې په کلکس ویب پاڼه خبره کړې دي او ویلي دي چې دغه هیواد د افغانستان په چارو کې مداخله کوي رد کړې دي.
د احمد شیبر په ریپورت کې مو واوریدل چې ایران دا ومنله چې له افغانستان سره مرسته کوي. اوس پوښتنه ده چې د ایران نقدي مرسته به د واشنگتن او کابل پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي. دا موضوع هم احمد شیبر د سیاسي کارو د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره یاده کړې ده.
د افغانستان ولسمشر وایي ما پیسې ښکاره ترلاسه کړې دي او په لویدیځ کې د هغو پیسو په شفافیت کې شک کېږي چې نقد ورسپارل کېږي. تاسو څه فکر کوئ؟
دا مسله په افغانستان کې کومه پټه مسله نه وه چې اوس نوی افشا شوی وي. تقریبا مهم چارواکو په دې خبره پوهېدو چې ایران د افغانستان جمهوري ریاست دفتر ته په کال کې پیسې ورکوي. دا چې شفاف دی یا نه دی، زه فکر کوم شفافیت باید په خپل جمهور رئیس وټاکي.
تاسو وایئ د ایران د پیسو خبره ښکاره وه، که داسې وي د ایران سفارت په کابل کې د نیویارک ټایمز رپورټ په سر کې رد کړ، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د ولسمشر کرزي له خبرو وروسته د نیویارک ټایمز رپورټ تایید کړ په یو ډول، آیا دغه تردید او بیا تایید یو ډول شک نه پیدا کوي؟
د ایران سفارت خبرې زه فکر کوم چې دقیق نه و. هغوی داسې فکر کاوه چې باید په اول سر کې دا مسله رد شي، ځکه چې ویل کېږي چې هغه وخت چې احمدنژاد کابل ته راغی دا پیسې هغه وخت راوړل شوي دي. احتمالا چې د سفارت مقصد دا و چې احمدنژاد سره پیسې نه و راوړي.
د پیسو د ورکړې په برخه کې به شبهات د کابل او واشنگتن ترمنځ تاسو په فکر پر اړیکو ناوړه اغیزونه کوي؟
بله شکه داسې ده. داسې یو مسله کیدای شي چې د امریکا مخصوصا د خلکو په ذهنیت کې د افغانستان په اړه کې شکوک او شبهات پیدا کړي چې دلته یعنی زموږ دښمن سره هم افغانان نږدې اړیکې لري.
آیا د ایران د څولکو نقد او ایرو مرسته په دې ارزه چې کابل له واشنگتن سره روابط خراب کړي؟
بلې شکه دا مثلا تومره مهمه خبره د امریکا د افغانستان د حکومت لخوا تومره خبره نه ګڼل کېده. دا یو داسې مسله وه چې احمد کرزي دا یو ډېره عادي مسله ګڼله،
لیکن امریکایي چارواکي ورته اندېښمن دي.
امریکا د افغانستان کې چې دومره پیسې مصرفوي او دومره عسکر لري، عسکر ویل کېږي په دې کې شاید داسې انګیرنه ولري چې په داسې یو هیواد کې شمې دومره چې زحمت ځانو دا انتظار لرو چې باید د دې هیواد جمهور رئیس چې هغه هم زمونږ په فلاني قدرت رسېدلی ده باید زمونږ ملګرتیا ته توجه وکړي او په داسې کارونو لاس پورې نه کړي چې موږ ته شک پیدا شي.
سیاسي کارپو وحید مجدو اخوا داسې ګونګوسې هم خبرې دي چې ایران د یو شمیر افغان چارواکو په ټاکلو او لری کولو کې هم لاس لري. په دې ترڅ کې ویل کیږي چې د نیمروز پوخانه والی هم د ایران په اشاره باندې لری شوی دی، خو د نیمروز پوخانه والی غلام دستگیر آزاد هغه ریپورټونه رد کړل چې ګواکې د په لری کېدو کې د ایران لاس و. نوموړی وایي له ایران څخه هم دغه ولایت ته ځینې ځانوژونکي راتلل چې د ایران په ځینو دینی مدرسو کې روزل شوي وو او غوښتل یې چې په افغانستان کې ځانوژونکي بریدونه وکړي. سلیم محمد صالح د غلام دستگیر آزاد سره مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلي دي چې په لرې کېدو کې د ایران نفوذ څومره و.
دا تغییر او تبدیل په یو اداره کې نه تنها په افغانستان کې په ټوله نړۍ طبیعي خبره ده، پاره دارم تقرر ده، هم تغییری ده، هم تبدیلی ده، هم منطقه ده.
بله والی صاحب، ویل کیږي چې په دې برخه کې د ایران نفوذ هم و، ځکه چې دا سرحدي ولایت دی او ستاسو له ځینو کړنو سره ایران نو موافق. تاسو دا منئ؟
نه، زه دا نه منم. درست دی، نیمروز یو سرحدي ولایت دی، خپل خاص مشکلات لري، یوازې د ایران سره نه، د پاکستان هم مشترک مرز لري. وزیر مشکلات یو دا د دینی مدارس سره و چې ځینې کسان چې موږ دستگیر کړو دا د ایران د تسنن د دینی د مدارس نه راټول شوی، روزل شوی، بیا استول شوی، د انتحار انفجار دا مسال چې د دې د ایران د دولت لاس تک شنه و، زیاتره دا بنیادګران په خصوص حال تسنن بنیادګران کې پدې لاس درکو.
بلې، دغه بنیادګران څوک و؟ په ایران کې بلوڅان و که نه نور کسان؟
زیاتره سن اعلی تسنن زیاتره بلوڅان ژوند کوي، په دغه سیستم بلوچستان کې 15 کسان و دستگیر کړو چې د دیني مدارس نه خلاص شوي راغلي، نیمروز ته چې د انتحاري انفجاري عملیات سره ورسي چې بیا موږ دستگیر کړل او مرکزي دولت ریاست عمومي امنیت ملي ته تسلیم کړل.
ځینې کسان دا وایي چې له ایران څخه افغانستان ته د کلتوري ارغل دغه خوا هم ډیره درنه ده، چې څومره مخکې په نیمروز کې داسې کتابونه ونیول سول چې په هغې کې افغان چارواکو وویل چې د افغانستان ځینو مسایلو ته دوی لمن وهلې وه، چې هغه کتابونه بیا داسې وویل سول چې رو ته واچول سول. دغه ستونزه هغه وخت موجوده وه یا اوس هم شته؟
کتابونه چې راانتقال شوي ځینې لیکوالان خپل افغانان و مهاجرین و چې هلته ژوند کوه، ځینې دا مذهبي کتابونه وه، ځینې دا سیاسي او دا کتابونه وه چې هلته یو هیئت وټاکل شو، د اطلاعات و فرهنګ، د افرادو حج او اوقاف، د ریاست عمومي امنیت ملي، د څارنوالینه تحقیقات ورباندې وسوله او یو یو جلد د کتابونه مجواسته ولا دلته وزارت محترم اطلاعات و فرهنګ ته. هغه کتابونه چې کوم مشکل نه درلوده هماغه چې خاوند ته وسپارل سو، هغه چې مشکلات درلوده د دې په هدایت کې همالته هماغه چې هدایت ورکړي وو برخود او چلند وسوله. پس له هغې نه موږ کوشش کړي چې داسې کتابونه چې د افغانستان وحدت ملی، د اقوام په منځ کې شخړه یا ټول مذهبي جنجالونه جوړوي اجازه ورنکړو.
د نیمروز په خانه والی غلام دستگیر آزاد وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا وسره سره د سعودي عربستان څخه د ازادي رادیو خبريال شیرشاه همدرد په ټلیفون کې دی او معلومات راکوي چې د حاجیانو د تک پروسه څنګه ده او الته خپل دسترګو لیدلې حال راتوي. البته ما فکر کوم چې په ټلیفون کې کوم ستونزه پیدا شوه، کوشش وکړو چې ډیر زر اورې. زما आवाज اورې همدرد صاحب؟ بله، یو لاند معلومات راکوي دغه د
سلام کوړاندې کول. مونږ تیر شپه سعودي عربستان ته ورسېدلو، دلته افغاني حاجیان څه ستونزې لري. البته دوی په کابل کې د دې نظم ډېر ښه و، د کابل په جره کې د یو څه ستونزو سره مخ شول. د دې عمده ستونزې دا دي چې دوی ته چې کوم ښوونکي ټاکل شوي دي، دا د همدغو حاجیانو غوندې بې تجربه ښوونکي دي، یعنې دلته دوی خپله هم نابلده دي. نو دوی ته اکثر ناجیان ورکیږي او سرګردانه ګرځي، اکثر د فرایضو په هغه باندې نه پوهېږي، ښوونکي پسې ګرځي، سرګردانه دي.
نور نو تقریبا د شل زره په حدود کې حاجیان عربستان ته راغلي دي.
نو افغان مقامات خو ویلي چې سکل دوی ډیر ځانګړي اهتمامات نیولي دي او مشکلات چې په تیرو کلونو کې سکل بني هلته دغه خپل افغان مسؤلانو نه څوک نشته چې دغه مسؤلیت د حاجیانو واخلي، مثلا خپل سفارت چې د افغانستان د پاغه سیمه کې تاسو څوک نه ګورئ په سیمه کې چې
موږ هم ډېره هڅه وکړله چې دغه مسؤلین پیدا کړو، مګر متاسفانه چې دوی ونه توانېدلو. دوی نه یوازې دا چې موږ پیدا نه کولی شول، بلکې دلته اکثرا افغاني حاجیان چې دلته پراته دي ډېر سرنوشت دي. البته دا دوه ډلې حاجیان دي، یوه ډله یې د خالد ورځ نه وړاندې چې راغلي هغوی مدینه منورې ته تللي دي. چې زه غالباً د مدینه منورې د احوال خبر نه لرم، مګر هغه چې د خالد ورځ نه وروسته راغلي مکې معظمې ته راغلي دي، دلته دوی د یو ستونزو سره د لارښوونکو ستونزو سره مخ دي. او همدارنګه دا اتاقونه هم دوی ته د مکې معظمې نه ډېر لرې نیول شوي دي چې دوی پیاده نه شي تللی او په ټیکسي کې دوی وخت نه لري چې لاړ شي او هلته د خپلو فرایض ادا کړي.
ډېره زیاته مننه.
کوټې چې دي دا هم ډېر د اوسېدو وړ نه دي، مثلا یو ډېر وړه کوټه کې څلور کسه حاجیانې کړي چې هغه هم دي یو تشناب ته درته ځای داسې ستونزې هم موجودي.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد و چې په سعودي عربستان کې البته د حاجیانو د رسیدو چې ویل چې جدي ته رسیدلي دي ډېر کسان او مشکلات لري، هم د ښوونکو د طرف او هم د اوسېدو د ځای په هکله. هیله من یو چې افغان مقاماتو دغه غږ اورېدلی وي. البته د ازادي راډیو په خبرونو کې به په پرله پسې توګه د حج د مراسمو او د حاجیانو د ستونزو په اړه هره ورځ معلومات اوري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د فرانسې خبری آژانس په دې وروستیو کې ریپورت خپور کړ چې وایي د تانګو هیواد افغانستان ته د عسکرو د استولو ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د ناټو تر قوماندې لاندې د بیلابیلو هیوادونو عسکر خدمت کوي، خو د تانګو نوم هم په دې منځ کې نوی دی او ښایي تاسو ته به هم جالبه وي چې د تانګو په اړه واورئ. د هیواد چې په مطبوعاتو کې هم ډیر نه یادیږي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کول غواړي، خو ښایي کم افغانان د هیواد وپیژني. فرشته جلالزی به افغانستان ته د تانګو د عسکرو د تګ او همدارس خپل د تانګو په اړه لنډ معلومات راکړي.
چارواکي وایي چې د تانګو عسکر به په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو سره یو ځای خدمت کوي. د تانګو د پاوځ یو ویاند د فرانسې اژانس ته ویلي چې د دوی عسکر به تر ځانګړو تمرینونو وروسته په هلمند کې ځای پر ځای سي. د تانګو د عسکرو 55 کسیزه ډله د خاصو تمرینونو لپاره برتانیې ته استول سوې ده او نور به هم په نوبت واستول سي. د تانګو لشته لږه 215 عسکر د برتانیې د حکومت په غوښتنه افغانستان ته روان دي. د پاسیفیک یا بحر الکاهل په اوبو کې د تانګو هیواد چې د څو جزایرو مجموعه ده ډیر مینناک خلک لري. د دې هیواد د خلکو د دوستانه برخورد په خاطر تانګو په یو شمېر معتبرو تاریخي اسنادو کې فرینلی آیلند یا د دوستۍ جزیره بلل سوې ده. خو اوس د دوی عسکر د افغانستان تر ټولو خونړي ولایت هلمند ته روان دي، چېرته چې وخت نا وخت د تروریستي او انتحاري حملو او چاودنو خبرونه خپرېږي. د تانګو شاهي هیواد د پاسیفیک سمندر په جنوب کې واقع دی، نو له دې امله د دغه هیواد نوم تانګو دی. د تانګو لغوي معنا جنوب دی. د ښکلو او کوچنیو ټاپګانو دغه مجموعه نیوزیلند او فیجی جزایرو ته نږدې پرته ده. خپله تانګو د لشته لږه 110 کوچنیو ټاپګانو مجموعه ده. د دغو جزایرو له مجموعې ځینې آتش فشانی دي، خو زیاتې استوګنې سیمې دي. د دغه کوچنۍ پاچاهۍ مرکز نوکو الووا نومیږي، یعنی د مینې ځمکه، چېرته چې د دغه هیواد پاچا هم اوسي. اوس به نو دا ولیدل سي چې د ځمکې د کورې په جنوب کې د مینی د ټاپوګانو خلکو ته د افغانستان د جنوب د دې تر ټولو زیاتې ناکراري او ځپل سوي سیمې خلک څه ډول هرکلی وایي.
د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د راتلونکو یو کال لپاره په بیلابیلو برخو کې په ګډو پروګرامونو د بحث لپاره په کابل کې یو د ورځنی غونډه جوړه کړې. په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتی، عدلی او قضایی سکتورونو چارواکي همدارس د امریکا د سفارت، د ناټو د سازمان او ځینو نورو نړیوالو ادارو یو شمیر استازو ګډون کړی دی. احمد زبیر اجمن یې په اړه معلومات راکوي.
په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې لخوا افغان حکومت ته په پوځي او ملکی برخو کې د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره د چمتووالي چارې ګړندې شوې دي. د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې په همدې هدف د افغان حکومت په کابل کې د امریکا سفارت، د ناټو سازمان او ځینو نورو نړیوالو ادارو د استازو په ګډون یوه دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه چې د راتلونکي کال لپاره په یو لړګډو پروګرامونو خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبیری د دې غونډې په لومړۍ ورځ وویل چې نړیواله ټولنه غواړي د امنیت او په نورو ټولو برخو کې لا ډېر مسؤلیتونه د افغانستان خلکو او حکومت ته وسپاري. نوموړي وویل دې غونډې کې به د هغه پرمختګ په اړه بحث وشي چې باید په 2011 کال کې په افغانستان کې رامنځته شي. دی وایي نن موږ په یوې دوه ورځنۍ غونډې کې سره راغونډ شوي یو. د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ناټو او په کابل کې د امریکا سفارت سره راټول شوي چې په راتلونکي یو کال کې د خپلو ګډو هڅو او ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړو. موږ په دې غونډه کې د افغانستان له دولت سره د خپلو اقتصادي مرستو او نورو پروژو چې غواړو یې په دې کال کې عملي کړو بحث کوو. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین نت فرس پنتا وویل افغان حکومت به له امریکا څخه وغواړي چې په افغانستان کې په خپل ستراتیژۍ کې بدلون راولي. دا چې څرنګه بدلون، نوموړي پرې تبصره ونه کړه. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ وویل د یادې شوې غونډې د لومړۍ ورځې بحث افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو موضوع ته ځانګړی شوی دی. نوموړي خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه باید د دې چارې د ترسره کولو لپاره لا ډېر پیاوړي شي. دی وایي د کمیت له پلوه باید هماغه 400,000 چې لومړی اعلان شوی و باید هغې شمېر ته ورسیږي. د ایساف ځواکونو د نشتوالي په صورت کې باید کمیت لوړ شي. دویمه موضوع دا چې هغه وړتیاوې چې ایساف لري خو د افغانستان امنیتي ځواکونه نه لري، دغه وړتیاوې باید افغان ځواکونه پیدا کړي. که څه هم پتیل شوې ده چې راتلونکی کال به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو چاره پیل شي، خو د یو شمېر کتونکو په اند افغان ځواکونه د کمیت او کیفیت له پلوه تر اوسه پورې د پام وړ ستونزې لري. دوی د شمېر د کموالي تر څنګ د هوایي ځواک او درنو وسلو نه درلودل د افغان امنیتي ځواکونو هغه لویې ستونزې بولي چې نړیواله ټولنه باید په هواري کې جدي اقدامات وکړي.
د پاکستان په یو شمیر قبایلي سیمو کې د دولتي ځواکونو او مشکوکو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوې چې په ترس کې د یو پوځي سرتیري په ګډون یو شمیر وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پوځي مسؤلینو په وینا دغه نښتې په ورکزو او مومندو کې شوي دي. مجیب الرحمن انګاری په اړه ریپورت راکوي.
د پاکستان په قبایلي سیمه او رګزو ایجنسی کې یواری بیا د پوځي ځواکونو او مشکوکو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې. په سیمه کې د پوځي مسؤلینو په وینا دغه نښته وروسته تر هغې رامنځته شوه چې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې پر دولتي سرتیرو غلچکۍ برید وکړ چې په ترڅ کې یو تن سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په سیمه کې د پوځ یو مسؤل چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د پوځ په ځوابي برید کې شپږ تنه برید کوونکي هم وژل شوي او پاتې نور یې په تیښته بریالي شوي. دغه برید د سه شنبې په ورځ د ورکزو پاړوندو کې د پوځ پر یوه امنیتي پوسته شوی. تاسې پوهیږئ چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په دغه سیمه کې د دولت د مخالف وسلوالو پر ضد زموږ تصفیهوي عملیات روان دي چې تر دې مهاله یو زیات شمېر سیمې تصفیه شوي او په سلګونو تنه وسلوال پکې وژل شوي، خو بیا هم کله ناکله دغه ډول پېښې رامنځته کیږي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې په نننۍ پېښه کې زموږ یو تن سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دی وایي پوځي ځواکونو له دغې پېښې وروسته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر خلاف د روانو تصفیهوي او عملیاتو لمن لا پسې پراخه کړې. پر پوځي ځواکونو دغه برید په داسې حال کې شوی چې د تېرې جمعې په ورځ د اورکزو په اړوندو کې د سړک د غاړې ماین په یوه چاودنه کې د یوه منصبدار په ګډون شپږ تنه پوځیان وژل شوي ول. د پوځي سرچینو د معلوماتو له مخې د جمعې ورځې تر برید وروسته په شاوخوا سیمو کې د مشکوکو وسلوالو پر خلاف د روانو تصفیهوي عملیاتو تر څنګ یو لړ هوایي عملیات هم ترسره شوي چې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او یو شمېر مرکزونه یې له منځه وړل شوي. د دې تر څنګ دولتي مسؤلینو په مومندو کې د وسلوالو طالبانو د وژلو او په سوات کې د ژوندي نیولو خبر هم ورکړی. د سرچینو په وینا امنیتي ځواکونو د غلنۍ پاړوندو کې پر هغه کور چې وسلوال طالبان پکې اوسېدل برید کړی چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې دولت د سوات په کوزه بانډۍ کې د یو شمېر مشکوکو وسلوالو جنګیالیو د ژوندي نیولو ادعا کړې، خو د هویت په اړه یې لا څه نه دي ویل شوي. وروسته تر هغه چې وسلوالو طالبانو د یو شمېر نورو قبایلي سیمو په ګډون په سوات، مومندو او اورکزو کې سر راپورته او د فعالیتونو ساحه یې ورځ تر بلې مخ په پراخېدو وه. پاکستان په یادو سیمو کې پراخ تصفیوي عملیات ترسره کړل. که څه هم په سوات او مومندو کې تر ډېره د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو مخه نیول شوې، خو په اورکزو کې لا هم وخت ناوخت پر پوځي ځواکونو بریدونه کېږي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
دا مجیب الرحمن انګار رپورټ مو واورېدو. شپږ نیمې بجې دی، ملیحا هراری سټډیو ته راغلې ده او د ازادۍ راډیو د نن ورځې وروستۍ مخامنۍ خبري مجله وړاندې کوي. ډېره ښه راغلې.
تشکر فریده جان، شما ماندنه باشین و سلام به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. در این برنامه در تحولات افغانستان میشنوید. پس از آن که حامد کرزی پذیرفت که از ایران پول گرفته است، وزارت خارجه ایران تایید کرد که به افغانستان کمک کرده است. این موضوع را در مصاحبه با کارشناسان دنبال میکنیم و ما در خبرهای بین المللی میشنوید که محکمه عراقی طارق عزیز معاون صدر اعظم سابق عراق را به اعدام محکوم کرد و پلیس مصر چندین عضو گروه غیر قانونی اخوان المسلمین را دستگیر کرده است. تحولات افغانستان را هم در این مجله خبری دنبال میکنیم. اما نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید به شکایات در مورد عدم برگزاری انتخابات در برخی از نقاط به طور قانونی عمل خواهد کرد. نشست دو روزه به اشتراک مقامات حکومت افغانستان و جامعه جهانی امروز در کابل راه‌اندازی شد. با یک محکمه عراق طارق عزیز معاون صدر اعظم اسبق عراق را به مرگ محکوم کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید به شکایات در مورد عدم برگزاری انتخابات در برخی از نقاط به طور قانونی عمل خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی دیروز گفت که در برخی از محلات افغانستان از جمله 12 ولسوالی که ولایت غزنی انتخابات صورت نگرفته و باید کمیسیون شکایات انتخاباتی در حل این مشکل اقدام کند. احمد زیار رفعت، عضو سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در صحبت با رادیو آزادی در پاسخ به این تقاضای آقای کرزی چنین گفت: پیش از این تعداد دیگر هم از عدم شرکت مردم در انتخابات ولسی جرگه در برخی از مناطق ابراز نگرانی کردند. نشست دو روزه به اشتراک مقامات حکومت افغانستان و جامعه جهانی امروز در کابل را اندازی شد. در این نشست در رابطه به نیازمندی ها و برنامه های مشترک در ظرف یک سال آینده در افغانستان بحث می شود. جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع ملی افغانستان، در بخشی از این نشست گفت که نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت های امنیتی باید از لحاظ کمی و کیفی تجهیز شوند. در این نشست نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی افغانستان و مقامات ناتو و ایالات متحده شرکت دارند. نیروهای ایساف از کشته شدن یک قمندان مشهور طالبان در ولایت تخار خبر دادند. ایساف با پخش اعلامیه گفته است قاری محمد عمر، رهبر ارشد جنبش اسلامی ازبکستان که به عنوان قمندان طالبان در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار کار می کرد، دیروز در جریان عملیات هوایی نیروهای ائتلاف کشته شد. در اعلامیه گفته شده که این رهبر طالبان در بخش ساخت و ساز مواد انفجاری از مهارت خاص برخوردار بود و در نامنی‌ها در ولایات تخار و کنداز دست داشت. مقامات افغان میگویند تلاش‌ها برای رهایی یک تبع هالند و راننده افغانش از چنگ ربایندگان ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان گفته است این مرد هالندی و راننده‌اش که برای یک مؤسسه خیریه کار می‌کنند، دیروز در ولسوالی بنگه ولایت تخار سوی افراد مسلح اختطاف شدند. زبری بشیری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که در قسمت رهایی این افراد از نزد ربایندگان اقدام می‌کنند. این معلوم نیست که این دو نفر در حال حاضر در کجا هستند و در چه وضعیت قرار دارند. تلویزیون دولتی عراق میگوید یک محکمه آن کشور طارق عزیز معاون صدر اعظم سابق عراق را به مرگ محکوم کرد. به گفته تلویزیون عراق، طارق عزیز که از همکاران نزدیک صدام بود، مدت زیاد چهره بیرونی عراق در صحنه بین المللی بود. عزیز محکوم به آویختن به دار شده است. به گفته ترانسپرنسی انترنشنال، عراق و افغانستان از جمله کشورهای جهانند که درجه فساد اداری در آنها خیلی بلند است. در گزارش سالانه ترانسپرنسی انترنشنال که مرکز آن در برلین موقعیت دارد، سومالیا کشور است که بیشترین فساد اداری در آن وجود دارد. افغانستان در جایگاه دوم، میانمار سوم و عراق در ردیف چهارم کشورهای جهان قرار دارد که فساد در آن رایج است. ایالات متحده در ردیف 22 قرار دارد و دنمارک و زیلاند جدید از جمله کشورهایی هستند که در آن کمترین فساد اداری وجود دارد. مقامات عراقی میگویند 7 نفر به شمول یک جگرن اردو در اثر انفجارات جداگانه در عراق کشته شدند. یک بم ساخته شده در خانه که به هدف کاروان حامل مهدی الحق معین وزارت پلان جاسازی شده بود، یک رهگذر را کشته و 3 تن دیگر را در مرکز بغداد زخمی ساخت، ولی به این مقام عراقی و محافظینش آسیب نرسید. یک بم دیگر در اطراف شهر بقوبه باعث کشته شدن 6 سرباز به شمول یک افسر اردو شد. پلیس مصر چندین عضو گروه غیرقانونی اخوان المسلمین را دستگیر نموده است. دستگیری این اعضای اپوزیسیون قبل از انتخابات پارلمانی در مصر صورت می‌گیرد. حدود 70 عضو این گروه امروز هنگام دستگیر شدند که پوسترهای انتخاباتیشان را در نقاط مختلف مصر نصب می‌کردند. با این 70 نفر جمعاً حدود 200 عضو اخوان المسلمین بعد از آن دستگیر شدند که این حزب اعلان کرد در انتخابات پارلمانی 28 ماه نوامبر سهم می گیرد. فعالیت اخوان المسلمین در مصر از سال 1950 به بعد منع قرار داده شده است، ولی اعضای آن به حیث کاندیدان مستقل خود را در انتخابات آن کشور کاندید می کنند. در حال حاضر 5 کرسی پارلمان مصر به اعضای این حزب تعلق دارد و اکثر کرسی های پارلمان را اعضای حزب نشنال دموکرات مربوط به رئیس جمهور حسنی مبارک در اشغال خود دارند. انتظار می رود حزب نشنال دموکرات یک بار دیگر برنده انتخابات گردد. انتخابات در مصر اغلبا با تقلب همراه می باشد و شرکت رای دهندگان هم در آن اکثرا کم رنگ است. مقامات اندونزیایی میگویند زلزله اخیر در سواحل سوماترا که باعث یک سونامی در محل شد، منتج به مرگ 23 نفر شده و 160 تن دیگر که اکثر آنها زنان و اطفالند لادرک میباشند. این زلزله به شدت 7.5 درجه ریشتر نوقت دیروز رخ داد. امواج به ارتفاع 3 متر را باعث شد که خانه های دو قریه ساحلی را کاملا از بین برد. در دسامبر سال 2004 یک زلزله به شدت 9 درجه ریشتر سونامی بزرگ را در سواحل سوماترا باعث شد که بیش از 226 هزار نفر را به کام مرگ برد. و خبر آخر که پاول د آکتوپوس یا اشتپای بحریه که در مسابقات جهانی فوتبال امسال به سبب پیشبینی های دقیقش به سویه جهانی شهرت یافت، دیشب مرد. پاول برنده 8 مسابقه را در جام جهانی فوتبال امسال پیشبینی کرده بود. این 8 پای بحری که در یک اکواریوم بزرگ در برلین قرار داشت، با نشستن در نزدیک بیرق هر مملکت، برنده مسابقه فوتبال همان روز را در مسابقات جهانی پیشبینی می کرد. پاول د آکتوپوس قهرمان شدن اسپانیا در مسابقه فاینال امسال را هم پیش بینی کرده بود. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. پس از آن که حامد کرزی پذیرفت از ایران پول دریافت کرده است، وزارت خارجه ایران تایید کرد که به افغانستان کمک نموده است. تلاش ها برای رهایی یک تبعه هالند کارمند شرکت خیریه از نزد ربایندگان در افغانستان ادامه دارد. حامد کرزی خواهان اقدامات تازه‌ای در مناطق شده است که انتخابات در آنجا برگزار نگردیده است. و وزارت کار و امور اجتماعی در صدد آوردن اصلاحات در سیستم توزیع معاش متقاعدین است.
6:39 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از آن که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پذیرفت از ایران پول دریافت کرده است، وزارت خارجه ایران تایید کرد که به افغانستان کمک نموده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین میمون‌پرست میگوید ایران به حیث کشور همسایه افغانستان در رابطه با ثبات در افغانستان بسیار نگران است و در بخش بازسازی به افغانستان پول کمک کرده است. خبرگزاری فرانسه از قول میمون‌پرست گزارش نوشته است که ایران در آینده هم با افغانستان کمک خواهد کرد. جزئیات این گزارش از مصطفی صدیقی.
مسئله پول دادن ایران به حکومت افغانستان ابتدا در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، عمر داوودزئی رئیس دفتر رئیس جمهور به طور منظم از ایران پول دریافت میکند. در این گزارش از قبل چندین مقام بدون ذکر نامشان گفته شد که میلیون ها دلار پول به طور مخفی به حکومت افغانستان داده شده و رئیس جمهور کرزی و رئیس دفترش داوودزئی از این پول برای کسب حمایت وکیلان، سران قبایل و حتی قمانداران طالبان استفاده کرده. اما رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس مطبوعاتی در کابل تأکید کرد که حکومتش به طور شفاف از ایران پول دریافت کرده است.
حکومت ایران سال یک بار یا دو بار به یورو گای 5 لک، گای 6 لک، گای 7 لک یورو و دفتر کمک میکنه و کمک رسمی است و به امر ما داوزه یو پیسر از حکومت ایران تسلیم میکنه که ما بسیار شکر و گزارش هستیم از حکومت ایران که به ما کمک میکنه، چون در افغانستان دیگه حساب وجود نداره که از در رئیس جمهور بتانه که مصارفات خاص بکنه، کسی را کمک کنه، چی کنه، حساب بسته شده و این مساعدت بعضی کشورها همسایه ما و کشورهای دیگه به ما بسیار مفید است و تشکر میکنیم و داوزه رسمی کار میکنه.
و به خاطر این کمک ها از ایران تشکر کرد و آن را مشابه به کمک های ایالات متحده آمریکا خواند. رئیس جمهور در جواب به سوال که آیا آمریکا هم خریده های پول را به دفتر ریاست جمهوری کمک میکند گفت که بله چنین میکند. اما فلیپ کرولی سخنگوی قصر سفید گفته است که بیشترین قسمت کمک های ایالات متحده آمریکا از طریق اداره های مالی مثل بانک ها به حکومت افغانستان داده می شود. کرولی گفت که حکومت افغانستان باید بدون نفوذ منفی کشورهای همسایه توان آن را داشته باشد که در مورد آیندهش تصمیم بگیرد و آن را شکل بدهد.
ما نمی‌خواهیم در مورد حق ایران برای فراهم آوری کمک‌های مالی به افغانستان سوال کنیم. چیزی را که ما فکر می‌کنیم مهم است این که افغان‌ها باید خود این توانایی را داشته باشند تا آینده خود را بدون مداخله همسایه‌هایشان بسازند.
رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس مطبوعاتی اش در کابل گفت که او قبلاً در مورد کمک‌های پولی برخی از کشورها با رئیس جمهور قبلی آمریکا جورج بوش در کمپ دیوید آمریکا هم صحبت کرده است، اما خبرگزاری فرانسه میگوید روشن نیست که آیا رئیس جمهور کرزی در آن زمان از ایران هم نام برده بود یا نه.
گزارش فرانس پرس بود و تایید حکومت ایران برای فرستادن پول به حکومت افغانستان. مصطفی صدیقی در این رابطه با مراد وایسی تحلیلگر مسائل سیاسی بخش رادیو فردای رادیو آزادی مصاحبه کرده و از وی نخست پرسیده است شیوه کمک‌های ایران به افغانستان معمولاً چگونه است؟
ایران مثل بقیه بازیگرای بین‌المللی در افغانستان دو نوع کمک مالی به افغانستان داره. یک نوع کمک‌های رسمی و تصویب شده توسط پارلمان ایران هست که حدود 500 میلیون دلار یا بیشتر بوده. این به این شکل خرج میشه که دولت ایران با شرکت‌ها و کمپانی‌های ایرانی قرارداد می‌بنده، مثلا جاده هرات به اسلام قلعه رو یک کمپانی ایرانی اجرا کرد و این پول از اون طریق در افغانستان با مدیریت ایران هزینه شد. شکل دوم شکل مستقیم پول هست که در اختیار سیاستمداران قرار میگیره که این هم در عراق و هم در افغانستان وجود داره که دولت ایران، پاکستان و بعضی قدرت‌های خارجی مثل امریکا در افغانستان و در عراق، مثلا سوریه، اردن، عربستان، ایران و امریکا و ترکیه، هر کدومشون به سیاستمدارای نزدیک خودشون کمک مالی میکنن. این شیوه معمولی هست و معمولاً به شکل غیر رسمی و غیر علنی انجام میشه که من فکر میکنم که همه دولتایی که اسم بردم، یعنی پاکستان، عربستان، ایران، امارات و امریکا در افغانستان، از این شیوه برای پیشبرد منافع ملیشون استفاده میکنن.
اما حالا امریکا نگران هست. وزارت خارجه امریکا واکنش تند نشان داده در مورد این شیوه پولدهی ایران به افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه امریکا به شکل ازش کال ابراز نگرانی کرد که مبادا ایران با این نوع پولدهی به حکومت افغانستان به شکل ازش کال میخواید یک نوع نفوذ منفی بکنه در حلقات سیاسی، مخصوصا در درون حکومت، در درون نظام. چگونه تحلیل میکنین تأثیرات این موضوع روی روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا؟
به نظرم واکنش طبیعی است. به همون اندازه که ایران نگران افزایش نفوذ آمریکا در هیئت حاکمه افغانستان هست، به طور متقابل آمریکایی هم نگران هستند که نفوذ ایران در هیئت حاکمه افغانستان بیشتر بشه. ولی ضلع سوم که آقای کرزای و دولت افغانستان هست، من فکر میکنم ظرف دوره بعد از سقوط طالبان تا حالا که حدود 8-9 سال میشه، در این مدت دولت افغانستان سعی کرده بین ایران و امریکا یک توازنی به وجود بیاره. به عنوان مثال، هر موقع امریکا اتهامی رو در مورد دخالت ایران در افغانستان مطرح کرده، دولت آقای کرزای گفته نه، ما با ایران رابطه خوب و مثبتی داریم. متقابلا هر موقع ایران گفته نیروهای آمریکایی باید از افغانستان برن، آقای کرزای گفته ما فعلا به نیروهای آمریکایی نیاز داریم، ولی اونها باید در چارچوب مصالح و منافع افغانستان کار کنن. من فکر می‌کنم واکنش وزارت خارجه آمریکا طبیعی است، نگران از نفوذ ایران، ولی این باعث نمیشه که دولت آقای کرزای از مسیر خارج بشه. چه واکنش آمریکایی‌ها، چه اگر هم ایران بخواد کمک مالی بکنه به سیاستمداران، این باعث نمیشه که دولت آقای کرزای و دولت کابل از حد و حدودی که در روابط بین ایران و امریکا داره فاصله بگیره. دولت آقای کرزای و دولت افغانستان هر کسی باشد، نه آنقدری امریکایی خواهد شد که به ایران توجه نکنه و مواضع ضد ایرانی بگیره، و نه آنقدری به ایران نزدیک خواهد شد که خشم امریکا رو به سمت خودش جلب بکنه.
مراد ویسی، تحلیلگر مسائل سیاسی، بخش رادیو فردای رادیو آزادی بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
حامد کرزی از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته است تا در شماری از ولسوالی‌های ولایت غزنی و مناطقی که در آن بنابر عوامل مختلف انتخابات انجام نشده اقدامات را روی دست بگیرند. آقای کرزی دیروز در نشست خبری این تقاضا را به خاطر شرکت مردم در این پروسه تذکر داد، اما نگفت در این مناطق دوباره صندوق‌های رأی‌دهی گذاشته شود. کاندیدان ولایت غزنی هم در صحبت‌های خود خواهان شمارش دوباره آرا از حوزه‌های انتخاباتی خود شدند. حمید پژمان گزارش میداد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید با آنکه نگرانی های رئیس جمهور کرزی را در خصوص نوای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی درک میکند، اما در این زمینه تصمیم خلاف قانون گرفته نمیتواند. احمد ضیا رفعت، یک عضو سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، به روز سه‌شنبه در گفت‌وشنوده با رادیو آزادی گفت آنان تلاش میکنند در مطابقت با قانون آنچه در توان دارند انجام بدهند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی که نگرانی آقای رئیس جمهور در مورد انتخابات غزنی را قابل درک می داند، اما این کمیسیون تنها و تنها با توسل راهکارهای قانونی در مورد سرنوشت انتخابات تصمیم گیری می کند. این کمیسیون نمی تواند به هیچ اقدامی مبادرت کند که خارج از حیطه قانونی باشد. ما به دموکراسی عرض می گذاریم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان خواست تا در 12 ولسوالی ولایت غزنی و همچنان برخی دیگر از مناطق این کشور که بنا به عوامل مختلف انتخابات صورت نگرفته یک سلسله اقداماتی را روی دست گیرند.
در 12 ولسوالی ولایت غزنی مردم از راه‌اندازی انتخابات محروم شده بودند. امیدوار هستم که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه با ولایت غزنی و هم در سایر ولایات افغانستان که در آنجا انتخابات صورت نگرفته و نمایندگی مردم به طوری که لازم بود صورت نگرفته است، به خاطر تامین وحدت ملی و مسائل ملی دست به یک سلسله اقدامات اساسی بزنند که نقیصه رفع شود.
یک مرد هلندی که کارمند مؤسسه خیریه است و راننده وی در تخار ربوده شدند. تلاش ها برای
رهایی این دو تن از چنگ ربایندگان در افغانستان ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید این مرد هلندی و راننده‌اش که برای یک مؤسسه خیریه کار میکنند دیروز در ولسوالی بنگی ولایت تخار از سوی افراد مسلح اختطاف شدند. اسمرای بشری سخنگوی وزارت داخله در مصاحبه با رادیو آزادی گفت از تمام اتباع خارجی میخواهیم تا هنگام سفر از یک محل به محل دیگر در افغانستان وزارت داخله را در جریان بگذارند. این مصاحبه را از احمد جعفر احمدی میشنوید. اون خود سوال کرده است که در رابطه با اختطاف تبعی هلندی و راننده افغان وی چه اطلاعات تازه در دست است؟
بر اساس معلومات پلیس ما گفته میشه که دیروز یک تن تبعی کشور هلند که بر اساس معلومات ابتدایی گفته میشه که با یک مؤسسه خیریه و امداد رسانی کار میکنه در امتداد راه، یعنی زمانی که پلان داشتن از ولایت تخار به طرف قندوز بروند، یک نقطه است به نام درایی که درایی مربوط ولسوالی بنگی ولایت تخار میشه. در این نقطه توسط افراد مسلح ناشناس از واسطه سراچهشان پایین میشن و اختطاف میشن. الی اکنون جزئیات بیشتر در دست نیست، ولی وزارت امور داخلی افغانستان به پلیس هدایت داده تا موضوع را همه جانبه بررسی بکنن و در مورد گامهای لازمه را بردارن.
بله آقای بشری، این مرد هلندی و همکار افغانش برای کدام مؤسسه خیریه کار میکنند؟ این مشخص شده یا خیر؟
تا هنوز جزئیات بیشتر نمیتونیم با شما شریک بسازیم با تاسف، ولی بله معلومات ابتدایی میه که به یکی از مؤسسات خیریه و امدادرسانی کار میکنه. یکی کدام نوع خدمات را ارائه میکنن در این مورد صحبتهای بیشتری در آینده خواهد داشتیم، ولی حجالتاً چیزی را که میتونیم بگویم امی است. با تاسف پلیس از سفرشان هیچ نوع اطلاع و آگاهی نداشت و کوشش بری است تا گام های لازمه را برای رفع از این مشکل برداریم.
یعنی تا حالا عملیات نجات ای دو کارمند یک مؤسسه خیریه آغاز نشده؟ بله؟
الا اکنون عملیات آغاز نشده و جستجو هم آغاز نشده، ولی تحقیقات آغاز شده. یکی تحقیقات کدام ابعاد این قضیه را به زیر پوشش قرار میده و نمیتونیم با شما شریک بسازیم چون برای انکشاف قضیه ضرر وارد میکنه، ولی به پلیس هدایت داده شده و پلیس کوشش میکنه تا در مورد کار بیشتری بکنن و ببینن که چطور میتونن این قضیه را مرفوع بسازن. حجالتا کار آغاز شده و آرزومند هستیم که انکشافات مثمری در اقبال داشته باشیم.
بله آقای بشری، به عنوان پرسش اخیر از شما، در گذشته هم اتباع خارجی در بخش‌های مختلف افغانستان از طرف افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. فکر میکنین جلوگیری از وقوع همچو حوادث در آینده امکان پذیر است؟
بله متاسفانه در بعضی موارد می سفرها با پلیس و دیگر نیروهای امنیتی شریک ساختن نشده و باید بگوییم که وزارت امور داخلی افغانستان آماده است تا برای اتباع خارجی باشه و یا هموطنان خود ما باشه. کسایی که احساس تهدید میکنن، کسایی که احساس خطر میکنن، مشوره های لازم امنیتی رو برشان بدن، چون در هر ولایت پلیس ما از تهدیدات ممکنه که در بعضی نقاط وجود داره و میتونه افراد رو متاثر بسازه با خبر هستن و هرگاه و درخواست بکنن که چنین مشوره ها و نظریات را داشته باشن پلیس کاملا آماده است.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود و مسئله اختطاف یک کارمند هلندی مؤسسه کمک رسان و راننده وی در تخار. رادیو آزادی. در خبرها شنیدید عمر خضر، یک مقام یک تبعه کانادایی که به اتهام قتل یک سرباز آمریکایی و فعالیت‌های تروریستی در افغانستان دستگیر شده بود، دیروز به جرم خود اعتراف کرد. خضر از 9 سال به این سو در گوانتانامو زندانی بود. قرار است امروز حکم مجازات عمر خضر از سوی محکمه در کانادا به وقت کانادا اعلام شود. عنایت شریف گزارش می‌دهد.
زمانی که عمر خضر 9 سال پیش در قریه ایوب خیل در نزدیکی خوست دستگیر شد صرف 15 سال داشت. سن کم او هنگام دستگیر شدن از همان زمان انتقادهای را از سوی منتقدین متوجه امریکا و کانادا ساخته است. انتقاد از امریکا به خاطر آنکه چرا نوجوانی را که از نظر حقوقی به مرحله بلوغ نرسیده زندانی ساخته و انتقاد از کانادا به خاطر آنکه چرا از تبع خود که در سن نوجوانی در کشور دیگری زندانی است دفاع نمی‌کند. وکیل مدافع عمر خضر هنوز هم می‌گوید که موکلش بیگناه است و به خاطر فرستاده شدن به کانادا ناگزیر به اعتراف شده است. او قربانی سیاست بازی های کانادا است و قربانی سیاست بازی های امریکا است. اما به هر حال اعتراف دیروزی عمر خدر در محکمه و اینکه امروز حکم مجازات او صادر خواهد شد، ضرورت محاکمه دوامدار او را که می توانست انتقادها بر امریکا را بیشتر سازد از میان برمی دارد. ضمناً گفته می شود که عمر خدر شاید در برابر این تعهد حاضر به اعتراف شده باشد که در عوض به او اجازه داده خواهد شد بخش زیادی از مدت حبس خود را در کانادا، جایی که خانواده او هم زندگی می کنند، سپری کند. این امر حکومت کانادا را نیز تا حد زیادی از انتقادها خواهد رهانید. پدر عمر خدر که از پاکستان به کانادا مهاجرت کرده بود از دوستان اسامه بن لادن بود. پس از به دست آوردن تابعیت کانادا دوباره به پاکستان رفته و در آنجا در صف القاعده در جبهه جنگ کشته شده بود. اعضای دیگر خانواده عمر خدر در کانادا نیز تا کنون در مصاحبه‌هایشان هرگز حرفی که مخالفت با تروریسم را به صراحت نشان دهد نگفتند و خواهران او در مصاحبه‌های تلویزیونی با نقاب و روی پوشیده ظاهر می‌شوند. اما بسیاری از کانادایی‌ها می‌گویند قطع نظر از گذشته و حال این خانواده، چون عمر خدر تابعیت کانادا را دارد، باید از گوانتانامو به کانادا آورده شود و اگر مجازات به او داده می‌شود آن را در کانادا سپری کند. عمر خدر یگانه تبعه کشورهای غربی است که تا کنون در گوانتانامو باقی مانده است.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس با شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
شش و پنجاه و شش دقیقه. اساکر کشورهای مختلف جهان تحت فرمانده ناتو در افغانستان فعالیت می کنند. اما نام تانگو در بین این کشورها یک نام تازه است. خبررسانی فرانسه گزارش می دهد که تانگو به فرستادن عسکر به افغانستان دعوت کرده است. تانگو در کجا موقعیت دارد و چگونه کشور است؟ جزئیات از آرش همایون.
از کشور تانگو در مطبوعات جهان زیاد یاد نمی شود و واژه تانگو نیز بیشتر یادآور یک رقص پرهیجان است تا یک کشور دوردست. اخیراً آژانس خبری فرانس پرس گزارش داد که تانگو به فرستادن عساکر به افغانستان تعهد کرده و به قول از مقامات مسئول نوشته است که عساکر تانگویی یک جا با سربازان بریتانوی خدمت خواهند کرد. سخنگوی اردوی تانگو با آژانس خبری فرانسه گفته است سربازان تانگویی بعد از تمرین و آموزش های خاص در ولایت هلمند در افغانستان مستقر خواهند شد. تانگو در نظر دارد 275 سرباز را در پاسخ به تقاضای انگلستان به افغانستان بفرستد. یک گروه 55 عضوی عساکر تانگویی هموکنون به خاطر آموزش و تمرینات خاص نظامی به انگلستان اعزام شدند. بقیه نیز نخست به انگلستان و بعد از آموزش و تمرینات به افغانستان اعزام خواهند شد. تانگو جنوب معنی می دهد. کشور شاهی تانگو که از مجموعه حدود 100 جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده در جنوب اقیانوس پاسیفیک یا آرام نزدیک زلاند جدید و جزایر فیجی موقعیت دارد. در اسناد معتبر تاریخی از جزایر زیبای تانگو به نام فرندلی هایلند که جزایر دوستی معنی می دهد نیز یاد شده. داشتن مردم آرام و مهربان مشخصه اساسی و بارز این جزایر می باشد. تعداد از جزایر تانگو غیر مسکون و آتش فشانی، تعداد هم مسکون بوده. مرکز تانگو که پادشاه آن کشور در آنجا مستقر است، نوکو الوفا نام دارد که سرزمین عشق و محبت معنی می دهد. اینک سربازان این کشور آرام، دوردست و سرزمین عشق و محبت جنوب اقیانوس آرام در هلمند در ناآرامترین نقطه جنوب افغانستان که هرچند گاه حملات انتحاری و انفجارات در آنجا سرخط اخبار جهان را تشکیل می‌دهد مستقر خواهند شد. مردم هلمند، سربازان کشور تانگو، سرزمین عشق و محبت را چگونه استقبال خواهند کرد؟ و رهاورد سربازان تانکویی از دوره خدمتشان در جنوب افغانستان برای مردم مهربان جزایر جنوب اقیانوس آرام چه خواهد بود؟
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان عزیز، با سپاسگزاری از همراهی شما با برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملیه هراری و همکار تکنیکی حمید رکین، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان باد.